افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې د ځوان فکرونی زه پروګرام خبري جمعه کې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. په غزنی کې په دوو پیښو کې د دولت نونس مخالف وسلوال وژل سوي دي. په ایران کې یو ځوان په توقیف کې ساه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلی په افغانستان کې د اوربان د ملاتړ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 اویمې غونډې ته په وړاندې په ثبت سوي یو جی وینا کې وکړه.
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربان زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي.
ولسمشر غنی پرون هم د سولې نړیواله ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او اوربان غوښتنه کړې وه. په غزنی کې په دوو پیښو کې د دولت نونس مخالف وسلوال وژل سوي. لومړۍ پیښه تېره شپه مرکز کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وه چې وروسته پر وسلوالو بمباري سوې ده. د مرګ ژوبلې په اړه د والي ویان واحدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل.
په ترڅ کې 15 لسنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي چې لسنه وسلوالو انتقال کړي دي او 15 جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې وو. هغه انتقال شوي دي د غزنی ملکي روغتون ته.
وسلوال طالبان هم په دې پیښه کې د خپلو شپږو ملګرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. بلخوا د ولی ویاند وایي د ګیلان ولسوالۍ پر مرکز هم وسلوالو برید کړی و چې په متقابله جګړه کې د یوه پاکستاني په ګډون څلور وسلوال وژل سوي دي. د هلمند د ولی ویاند تاییدوي چې په نادالي ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري وژلي دي. د ولی ویاند عمر ځواک وایي په پیښه کې درې پولیس ټپیان سوي او ځینې نور وژل سوي دي. بلخوا د پولیسو یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه نفوذي کس د عبدالباري په نوم د یوه قومندان په ګډون 15 پولیس نن سهار وژلي او بیا تښتېدلی دی. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کندهار پولیس وایي په تخت اپل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال نصر برکزي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوال طالبان غوښتل تیره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر سول.
د پولیس تخوا څخه دوی پر شاتم بول سوي دي. 8 وسلوال تر هرګر وژل سوي دي چې په وژل سوو کې یو د سرې قطعې معاون بشرمل هم شامل وو او درې نور زخمیان دي.
په بل پیښه کې د بدخشان پولیس وایي د درویو ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یو وسلواله نښته کې ووژل سو. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویان وایي لومړی وسلوالو طالبانو تیر شپه په راغستان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې وروسته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو جګړه پیل کړه. د مرګ ژوبلې په اړه یې ثناءالله روحاني وویل.
په دې نښته کې د راغ، کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال مولوي عطاالله چې په ابراهیم مشهور و وژل شوی دی.
په کندهار او بدخشان کې د سو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي درې کسان د دوو ښځو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو څارنوالۍ ته ور وپېژندل سول. دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوو ښځو ګزارونه کوي. وزارت په اعلامیه کې ویلي د پیښې تر تثبیت او څېړنې وروسته یو اصلي ملامت کس او د پولیسو دوه منصوبین چې ناغېړي یې کړې وه څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي. دغه ویډیو تېره اونۍ په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده چې د پولیسو پر بې تفاوتۍ یې د خلکو انتقادونه پارولي وو. یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ سو. دا خبر د ایران د اپوزیسیون ویبسایټ کلمه پرون ورکړی دی. کلمه وایي نادر مختاری چې 15 کلن و د شنبې په ورځ د کهریزک په توقیف ځای کې سا ورکړې ده. تر اوسه ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کلمه ویبپاڼې په وینا مختاری په کراج ښار کې د مظاهرو پر مهال تر نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا داسې ډبول سوی و چې کوما حالت ته تللی و. مارچ میاشتې په وروستوي کې پر ست کېدو وروسته له انتقادونو سره سره کهریزک توقیف ځای ته ولېږدول سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د مړینو شمېر 200,000 ته نږدې سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر 6,850,000 ته نږدې سوی. په داسې حال کې چې د مړینو شمېر هم 200,000 ته نږدې سوی دی. په امریکا کې اوس مهال په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله په منځني ډول د 800 کسانو د مړینې خبر ورکول کېږي. په داسې حال کې چې د اپریل میاشتې په نیمایي کې دا شمېر په 24 ساعتونو کې 2,800 ته رسېدی. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر امریکایانو د دې ناروغۍ بدې ورځې تیرې سوي او اوس د اروپا ځینې برخې د هغې دویمه څپه را روانه ده. د کرونا د مثبتو پیښو شمیر په نړۍ کې له 1.5 میلیونه اوښتی دی او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې د یوه ساحل په کم عمقه اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګونو له ډلې نوي مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه. د پاتې نهنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. په روسیو کې د ماسترۍ او ډاکټرا له زده کړو سره د افغان ځوانانو مینه او علاقه زیاته شوه. د راپورونو په اساس په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 14 پوهنتونونه په بیلابیلو برخو کې د ماسترۍ او ډاکټرا برنامې لري چې سلګونه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. خو په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څنګه ده؟ اول د ماسترۍ او ډاکټرا له زده کړو سره د افغان ځوانانو مینه او علاقه زیاته شوه ده. د ځوان فکر د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنیار اسدالله حسین زی چې اوس مهال په چین هیواد کې د ماسترۍ په زده کړو بوخت دي. د غشان د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار ضیاء الرحمن حسرت چې په کابل پوهنتون کې د ماسترۍ ترکاچې زده کړې کړې دي او انجینر راحت ګل زیرمل چې په انجینرۍ کې د ماسترۍ ترکاچې زده کړې البته په هندوستان کې کړې دي. پروانه خبرونه کې را سره دوی میلمانه دي. دوی بر سره په همدې مسایلو باندې په بحث کې برخه اخلي. زه اکرام الله اکرامی مو کوتا چې مغواړي چې په دې اړه مو خپل نظر یا هم پښتنه شریکه کوي پښتنه وکړي. نو په 0995 15 30 او د غشان په 0225 15 ټلیفون شمیرو باندې را سره کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي. زموږ له میلمنونه را سره بله او امدا اوس را سره دوا زما میلمانه په هنیار ضیاء الرحمن حسرت او انجینر راحت ګل زیرمل دوړ را سره د ټلیفون په لیکه راغلي دي. دوړ میلمنو ته هرکلی او خراغلاس وایم. ک پایلې له حسرت سپ تاسو نه کو ماسترۍ زده کړو تاسو ته صدر کړه. سلامونه اسلام پتاسي او درنو
اوریدونکو د میلمنو ته د ماسترۍ زده یو انمی درجه لورو د پروګرام کې دا د تحصیلي ظرفیتونو د لړۍ لپاره کار شوی دی. کله چې په رسمیاتو کې یا د لورو د وزارت د قانون له مخې یو محصل غواړي چې تر لسان غوړې زده کړي چې هغه د ماستری وکړي. د ماستری دوه هدف دي. یو دا چې تر لسان کې لوړ سند خبره کوم چې په ماسترۍ کې موږ څو په ادبیاتو کې ماسترۍ کړې ده. تر لسانس دورې وروسته اړتیا او موږ په ادبیاتو په برخه کې ولولو لسانس کې نه وکړو. یا دا چې لیکر کوم له مخې د لسانس دورې دا ایجاب نه کوي چې دا مسایل د لسانس دورې ولوستل شي او ترلاسه شي او په ماسترۍ کې ولوستل شي ترلاسه شي. دوی مراره چې ځینی موضوعات په یلن کې داسې دي چې هغه په کټګوري یا په درجه بندۍ کې په واحد درجه بندۍ کې نه راځي. یعنی که په تر دولسم پورې زده کړې کوو ځینې علوم دي چې هغه باید تر دولسمه یې ظرفیت او هغه اړتیا لوړه ده ارزښت یې لوړ دی هغه باید په لسانس کې ولوستل شي په څوارلسم پاسۍ کې ولوستل شي. وبخۍ در نارمینو کې ځینې دي چې تر دې هم ارزښت لوړ وي اړتیا ده چې یو لوړه درجه کې هغه ته لسانس کې ولوستل شي. ځینې نور علوم دي چې په لسانس کې هم اکتفا نه کېږي او یا د کرکولم له مخې یا هم د لسانس درجې ظرفیت به منفي هلته یې د لسکول امکانات نه وي او هغه د لسانس درجې زده کول
حضرت صاحب پدی مسائل بد خبرونی پګدو کی غگیګو ک زیرمل سے تاسو سره شو امدغه پختنه تاسو نم مطرح کو جواب مسوی مسترې زکر تاسو ته صدر کړل
ډیر زیات مننه تر هر څه لمړی خو نه پوهېږم زه د یو وړاندیز لرم هغه دا ده چې د سټډیو نه ستاسې غږ زه صحیح اورم حضرت صاحب خبرو باندې بیخي پوه نه شوم منځ کې نورې نورې اړیکې راځي ټلیفون نه راځي نو بیا به
یو څه تخنیکي ستونزه حل کیږي مهرباني
شو د مسټریز زکر لک تر لک زکر دی فکر وکړه چې په یو مسلک کې ته تر لیسانس پورې زده کړې کې دغه نه وروسته ته دوه نیم کال نور همدغه مسلک کې تخصص کې په یو ځانګړي برخه کې لږ تر لږه د ماسترۍ زده کړو زه په پوره معنا یو مسلکي اکاډمیک انجینر جوړ کړم د ماسترۍ زده کړو ماته دا وړتیا راوبخله چې لږ تر لږه د یو استاد په هیز مسلینو ته ودرېګم او هغه ته نوې څه هغه څه چې ما د لیسانس په دوره کې نو ویلی هغه ورته وړاندې کوم او مونږ د ماستری زده کړې چون د هیواد نه بهر وي زمونږ د افغاني درسي کریکولم نه یو څه متفاوت وي یو څه شیان پکې زیات وو مثلا د ماستری د مسلکي زده کړو په جریان کې مونږ ته د مدیریت په برخه کې زده کړې راکړې مدیریتي مسایل راته تشریح کړې د پروژو مدیریت د ټیچینګ یا د تدریس اصول راته زده کړل دا هغه څه وو چې زمونږ د مسلک سره په څنګ څنګ کې بیا زمونږ ورته اړتیا و مثلا ما سیول انجینری لوستل او عمومیات مې لوستل او هر د انجینری هر برخه مو یو سمستر یا په یو سمستر کې یو مضمون لوستل لیکن په ماستری کې ما ترانسپورټیشن انجینری ولوستل چې د ټرافیک انجینری نه نیولې تر هاي وې کنستراکشن پورې یا د لوی لارو تر جوړونې پورې دا ټول مسائل یوازې هم د یو فیلډ پورې منحصر په کې راټولو لوی لارې دي د لوی لارو مطالعات دي د لوی لارو ډیزاین دي د لوی لارو جوړونه ده دا مسائل په کې یعنی په یو برخه کې ځانګړی تخصص می ترلاسه کړ نو په عملی ژوند کې ماته دا وړتیا راوبخله یو کال زه د ننګرهار پوهنتون استاد پاتې شوم دا غن علاوه چې ماستر په زده کړو جریان کې ما د مدیریت په برخه کې کوم زده کړې کړې وي زه په څو مدیریتي برخو کې وظیفه وا په اداراتو کې پاتې شوم په دا ماغه ټریکس نه یا هغه څه چې ما لوستي وو دا غن هم په استفاده وکړه د ډیزاین په برخه کې لامه تجربه زیاته شوه علم می زیات شو نو ماستری د انسان ظرفیت لوړي یوازې ماستری نه ماستری ورپسې پی ایچ ډی
حال کې دا دلایل څه کېدلی شي حضرت صاحب فکر کوم اړیکه مور سره پریشو زیرمل صاحب تاسو به زما پوښتنه اوریدلی مهرباني تاسو کرته جواب راک
دا څو وجه کېدلی شي یو دا چې څو کال وړاندې په افغانستان کې د درسي ظرفیت خبره و چې پونتونونه کوم بیا پکې ماستری پروګرامونه د پی ایچ ډی پروګرامونه به هیڅ کم زکه چې هغه نصاب د استادانو د علمیت په برخه کې د کتابونو د شتون په برخه کې او هغه څکم شرایط چې دي هغه نو پوره همدارنګ حتی کلو نو وړاندې پونتون ته ډیرو کم خلکو لاسرسی لري زه د سي مشران مامورین زه اوسم پیژنم چې د ظاهر شاه په وخت د پاچا په وخت بیا د جمهوریت په لومړی کلونو کې د دې تر شپږم پورې زده کړې کړې شپږم نه فارغ شوی استادان مقرر شوی معلمانو بیا نو یا په یوځی کې مامورین مقرر شوی تر اوسه پورې د دوی کاري ظرفیت د نور ډیرو نه خده په هر حال باندې هغه وخت عمومي ډول تعلیم ته اکسس ګرانو غریبي او غربت او بالخصوص کلی او اطراف او باندې سیمو کې خلک په ورځنیو چارو کې هم ته دومره بوخت چې تعلیم ته اکسس ګران او خپل ژوند ټول په بزګری او په نورو کارونو باندې تکیه ورو ورو چې کله خارج ژوند سره مونږه مخته کیږو او د ژوند نورې اسانتیاوې ټلیفون انټرنیټ ور سره سړکونه او اواز سره چې نور نړۍ ورته یو پرمختګ وایي هغه مونږ ترلاسه کوو. نو دلته د درس ظرفیت لوړیږي او د ماسټری او پی ایچ ډی او د نورو لوړو زده کړو اسانتیاوې برابرېږي او د خلکو لیوالتیا زیاتیږي. یو لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې چون ظرفیت لوړیږي د وظیفو په پیدا کونه کې پورته ډیګري هغه سړی سره ډېره مرسته کوي. یو وخت دولسم پاسانو ته به خلکو اړتیا لرله چې صرف دا اوس د 15 کاله وړاندې د دولسم نه فارغ او انګلیسي کمپیوټر به زده په یو اداره کې او په یو ښه پوزیشن مقرره ده، لیکن اوس دولسم سند سره چې هر څومره ته د کمپیوټر سره عادت یې او انګلیسي دې پاسې څوک دې په هغه پوزیشن نه قابلی اوس ماستران ګرځي اوس لیسانس ځوانان شته. نو اوس د وظیفې اخیستنې شرایط ګران شوي هم په خصوصي سکتور کې هم د دولت په چوکاټ کې. متاسفانه یوه ستونزه شته، د هغه دا ده چې دولت جذب کم لري نظر هغه فارغین چې نن موږ سبا د لیسانس په مقطع کې د مصرف په مکاتبو کې لرو، نظر هغوی ته دولت جذب کم دی.
حضرت صاحب تاسو وړاندې د موادو یادونه وکړه د چپټرونو، یو انتقاد دا موجود دی چې زیات شمیر پوهنتونونو کې چې په افغانستان کې داخل د افغانستان کې د ماسټرۍ او د پی ایچ ډی برنامې لري، مواد وایي چې زاړه دي او نوي مواد نشته، هغه زاړه چپټرونه دي چې بار بار تدریسیږي. دغه خبره سره څومره توافق لري؟
دا خبره نشو راولای پرته له شکه چې د ماسترۍ څخه د لیسانس په دوره کې دغه ستونزه شته ده چې ډېرې زړې چپټرې محصلینو ته تدریسېږي او اپډیټ مواد نشته. خو دا لږ تفصیل باید تر منځ دا وشي چې په اجتماعي علومو کې ګورئ لرغوني مواد ډېر معتبر دي نسبتا اپډیټ ته، او په ساینسي علومو کې د اپډیټ ډېر دغه دي مهم دي، او پخواني مواد یا زاړه مواد هیڅ ګټور نه دي او یا که ګټور دي ډېر لږ دي. په ماستری کې یو شته چې چپټری کې تیاریږي کله پخوانی مواد تیاریږي کو استاد هڅه وکي او د پخوانی مواد کې یو ډول درجه بندي وکي. که په یو سیمستر کې د یوې دورې مواد واخیست په بل سیمستر کې کولی شي د بلې دورې دا واخلي. یو د ناراستی یا غفلت چې په استادانو کې موجود دی په دې ډېر علومو کې هغه هم دار چې دوی یو چپټر جوړ کړ تر 15 کال یا 10 کال هغه چپټر او هغه موضوع یې موضوع البته هغه ماشین ته تدریسې په دې موضوع باندې کې دی چې دوی د تازه والی لپاره پر دې تیرنه وکي، تجې نظر یو کې افکار پکې وڅېړي، میتودونه پکې وڅېړي، خصوصیات پکې وڅېړي، ځینې بدلونونه چې راغلي دي هغه پکې وڅېړي، د اوسنۍ زمانه کې د تطبیق پر څرنګوالي وغږیږي. دا مسائل خو دلته چون زمونږ ټولنه داسې ده چې د ماسترۍ برنامه پکې ډېره دغه نه ده، تاریخي نه ده، یعنې ډېره تازه ده، او دا تازه والی هر څه چې تازه رامنځته کېږي هغه بل ستونزو ډکوي. دلته دوه خبرې نورې مطرح کېږي چې یو دا ده چې د کوم طرزالعمل چې د لوړو زده کړو وزارت له لوري جوړ شوی دی دا طرزالعمل په سمه توګه نه په دولتي او نه هم په شخصي پوهنتونونو کې پلی کېږي. که دا طرزالعمل په سمه توګه پلی شي نو هیڅ استاد د طرزالعمل خلاف یعنی پخوانی چپټرې د اوسنیو چپټرو پر ځای نه شي شاګرد ته وړاندې کولای. یو دویم درجه داسې یو خاصه ارزیابي چې د پردغو برنامو باندې وي زړې برنامو د یو فارغ په توګه داسې څه نه وینم کوي لا ماشاءالله یو ځای یو وخت نیم وخت به وي، اما د دې لپاره چې دغه تفتیش یا هم ارزون کې ډله دوی سینګ کې کینی او د استاد چپټر د استاد کتاب او نور مهم درسي مواد دی وګوري، او دا دی ور دی چې دا د اوسنۍ زمانی یا د وس اثر د دې کال د دې وخت فرض کې ادبیات کې دی وخت ادبیات سره دی وخت ولین سره سازګار دي کنه دي مواد نیوی دي کنه دي اړتیا شته چې نیوی مواد د ماشین ته ورکړ شي وي کنه که په خواني مواد باندې اکتفا کیږي شي دا مواد څومره کلونه ته تدریس شوی دي یا هیڅ نه دي تدریس شوی دی لومړی ځل دغه یو څه خاص نشته. همدا شنه لامل شوی دی چې استادان بیغمه زری چتر ماسین ته ورکی او ماسل چکل پری پوی کی چې دا زړه مواد یو زړه مواد دومره د استفادې ول نه دی ورتیا دي تر چې بدن ته نیو مواد راکې دي شکایت کوي خو ټوله نه فرق یم کې پنور نړۍ کې بیا دغه رقم ته نه هلته که په ادبیاتو کې که په دیني علومو کې که په ساينس کې وي که په نورو برخو کې حتی ارواپوهنه کې هلته بیا مواد د حال د تقاضا له مخې برابرېږي ولو که د زرو کلونو وړاندې مسائل هم مطرح کېږي منتحال د نننۍ زمانې له زاویې نه مطرح کېږي یعنې اوس مهال د څېړنې میتودولوژي پرې پلي کېږي او
حضرت صاحب بلې بلې د بهر پوهنتونونو په اړه به د زیرمل صاحب نه پوښتنه کوو. تاسې وړاندې یادونه وکړه حضرت صاحب چې د ماسټرۍ برنامه لپاره په افغانستان کې نوې ده او طبعا ستونزې به وي، خو که ولیدل شي ځینې ماسټران چې فارغ شوي دي دوی لا هم مشکل لري او په هماغه برخه کې چې دوی زده کړې کړي دي
په
علمي توګه باندې مشکل لري، نو فکر نه کوي چې دا بیا یو ډول دغه مستونزه بیا همدغه سپاتې کیږي؟ دا کوم کسان چې دا ذکر کوي اطلاق کیږي چې استادانو بې غوري کړی څنګه؟
یو شری اکرام صاحب، د نور نړۍ سره زمونږ هیواد او زمونږ ټولنه او زمونږ د ټولنې خلک توپیر لري. توپیر یو په دې کې ده، په دې علمي برخه کې دلته هر څه چې ډیر شوي دي بیا نو بیا زخته شوي دي، یو ډول سرسری برخورد ورسره کیږي. په نور نړۍ کې ګوري دا جراسه جرمل په هندستان کې ماسټری کړی ده، تر ما پته ډیره خلګي هلته قبیلونه خلک هم په انجینرۍ کې ماسټری کوي، ولیکن دغه لومړنۍ دورې تر وروستۍ دورې تر منځ داسې یو سرسری برخورد نه محسوس کیږي چې وای چې لومړنۍ دورې موږ ځکه داسې سختې ونیولې او قانون پې سم پلی کړو چې دوی لومړني خلک او وروستنۍ بیانات پلی کړو. په افغاني ټولنه کې بیا برعکس ده، دلته هر څه چې ډیر شول کمارزښته شول سرسری برخورد ورسره وشو. دا اوس مهال ماسترۍ کې موږ ته ډېرې بېلګې داسې شته دي چې هر څوک هغه څوک ولو که د لیسانس په دوره کې د دې اړتیا نه لرله چې بیا لیسانس سند ورته ورکړي شي، هغه په ماسترۍ کې کښېني. ماستری درسان ضرور کار چې دا رقم ته تیر کړ، ماستری په دوه کلنه دوره کې دا رقم ته گزارش ورسره کیږي. دلته گزارشونه په نظر کې نیول کیږي، دلته شخصي اړیکې په نظر کې نیول کیږي، دلته ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نیول کیږي، دلته سیاسي رقابتونه په نظر کې نیول کیږي، دلته سیاسي فشارونه په نظر کې نیول کیږي. یعنی له هرې ممکنه لارې نه یو څوک هم داخلېدای شي هم فارغېدای شي. پایله یې بیا دا وي چې دا دوه کاله ماستری وکړي، له دوه کلنې دورې نه وروسته د ده په ذهن کې اته په تفکر کې د د په آی کیو کې د د په ظرفیت کې لږ څه د هم مثبت بدلون نه راغلی. لامل دا دی چې دای د خپل وړتیا پر ځای د نو فشارونو نور لارو له طریقه د ماسترۍ برنامې ته داخل شوی. یو دویم دا دی چې په ځینو برنامو کې د اړوندو مسؤلینو بې غوري هم د دې باعث شوې ده چې هلته تعلیمي پروسه سمه نه ده تعقیب شوې، هومورکونه ورته نه دي ورکشي ورکشي مختلف نه ده شوی، تیزس د دې محصل په خوښه انتخاب شوی، په دې پسې نه دي ګرځېدلی چې دغه محصل د دې ظرفیت لري چې پر دغه موضوع باندې ریسرچ وکړي که نه ونه کړي. فقط موضوع ورته ورکړ شوی ده او تیار موضوع یو وخت راوړي، لارښود استاد ورته کتلی ده او په دې رقم ته پاس شوی دی. اما دلته څه په کار دي؟ په کار ده چې زه یو چاته موضوع ورکړم، لومړی باید خپل محصل یو استاد په توګه وپېژنم چې دې په دغه برخه کې دغه موضوع د لیکلو د تیرلې وړتیا لري کړی.
موضوع مهم دم دی خبرونه یو برخه ده. زیرمل صاحب تاسو لکه څنګه چې حضرت صاحب تاسو په هندستان کې د ترانسپورت په برخه کې تاسو یادونه وکړه چې ماسټری مو کړی ده، سره لدی چې حضرت صاحب وویل چې ټولنیز علوم کې کلکتر لګه په پخوانیو موادو باندې اکتفا کېدل شي، خو سینسی علوم کې باید بیا تغیرات راشي. تاسو آلته چې تاسو په کوم پوهنتون کې ماسټری کړی شاوخوا هم لیدلی، آلته بیا سیستم کوم ډول دی؟ نوي مواد راځي کنه آلته په زړو موادو اکتفا کی؟
مننه، زه خو تاسو دې پوښتنې ته برازم، لیکن ډیره مهمه پوښتنه تاسو مخکې د حسرت صاحب نو کړه، هغه ډیره مهمه ده. زه پاږی کې پاتې کیږم ولو کده تیزونو موضوع سره راځي، هغه هم کې دې شپې کې به ورسته برس کې بس کو. حضرت صاحب ډېرې ښې خبرې په دغه موضوع باندې وکړې، د علمي ظرفیت مسله چې ده هغه عملي اړخ ولید تشریح کړ. زه لکه په تخنیکی اړخ او په علمی اړخ باندې غږیږم، اکاډمیک اړخ باندې د علمی ظرفیت مسله دلته افغانستان کې دا عمومي ده. دا عمومي ده، مثلا زه به یو بیلګه درکم، خدای دې چې زما خپل نږدې اقارب پلار او نور رونه رانه خفه نه شي. زما یو ورور دی، د فارمسي نه فارغ دی، زه کلن فارمسي زده کړې کړي، دولتي امتحان کې کامیاب دی، یعنی د دولت هم وړ ګڼلی دی چې دی باید دوا سازۍ په برخه کې فعالیت وکړي او نوښتونه وکړي. لیکن زه مطمئن یم چې هغه به د ورته چې مسلسل ډول د درد د 500 دوایانو نمونه ولیکه نو ممکن وي نشي لیکلی. دا یو مثال دا د لیسانس نم د کته کچې زده کړو مثال دی. درکې د لیسانس په کچه کې متاسفانه هم په ساینس کې هم په اجتماعي علومو کې مونږه هغه علمي ظرفیت نه لرو چې نور نړۍ سره ځان برابر کړو. او ستونزه ده لکه مخکې چې حضرت صاحب یادونه وکړله، ما ته ډېره ستونزه د کاریکولم ښکاري، د درسي نصاب د تطبیق ښکاري. حضرت صاحب د تطبیق خبره وکړه چې صحیح نه تطبیقېږي، لیکن خپله کاریکولم یا دا نصاب چې دا صحیح نه دی جوړ شوی. که چېرته محصلین په هر سمستر کې عملي کار یا کورنۍ وظیفې لږ تر لږه د هر مضمون لس اجرا کړي، نو که یو سمستر کې یو محصل لس مضمون لولي نو سل کورنۍ وظیفې به د یو سمستر کې اجرا کړي. دی نو د کله چې لیسانس نه فارغېږي یا ماسټري نه فارغېږي، د تیزس یا د مونوګراف د لیکلو هیڅ محتاج نه وي. دا چې هر موضوع انتخاب کړي، د دونه مواد پیدا کړي، وارد مخه اولې استاد کانې کوي او بیرته بعد هغه نور څه په موضوع باندې کار کوي. دلته متاسفانه په افغانستان کې یو تخنیکی ستونزه چې دا هغه د ژبې ده. زمونږه پښتو ژبه او دری ژبه چې دي، دا دواړه ژبې ډیجیټلایز نه دي، ډیجیټل نه دي. په نورو نړۍ کې ډیجیټل کتابخانې دي، محصلین دا غینه استفاده کوي. د معلوم د استاد د 50 ورقه او 60 ورقه چپټر محتاج نه دي. استاد ورته صرف یو ټایټل انوان په سن کې درس ورکوي. ځکه چې دا اوس تفسیر کوم په ماسټر او لیسانس دواړو غږیږم، سنف کې موضوع ورته لیکچر په ورته نور شاګرد سره ریفرنس ورکه، شاګرد ډیجیټل راځته کوي. ښه، د دې یو غته دا چې بیا په اخر کې کله تیزس یا مونوګراف لیکي، نو التاوی د لجریزم یو آپشن د ګلری اپلیکیشن لري ورتهواله. ستاسو تیزس یا مونوګراف چې کله تکمیل کو سافت بڼه ته پونټون ته ورکه، یا لکه تر لګه یو کلی درته درکې، ا کلی دلار نه یو اپلیکیشن ته نوځي خپل تیزس یا مونوګراف چې کې ټټمنټ جملې چې د چانه کاپی کړي چې په نړۍ کې هر برخه کې درا کاپی کړي، خو په ډیجیټل نړۍ کې هغه ټټمنټ جملې درته راشلي ته چې 2% ته ټټمنټ کاپی وهلې ده، ریسرچ 2% ده، دا ټول برابرې. مونږ په هین کې ذکر کړي دي، مونږ چې کله تیزس لیکو زمونږ 15% پورې ټټمنټ جملو اجازه وا، هغه په لټریچر برخه کې لټریچر دی چې زمونږ کومه وا یا عمومي د مخینه د موضوع هغه د ادبیاتو برخه چې کوم وه پاږي چې موږ د 15% د جملو د کټمو جملو د کافي اجازه وه. ریسرچ کې دغه کافي شته نه. دلته په افغانستان کې متاسفانه په کابل کې ډیر او دلته په ننګرهار کې کم او په نورو ولایتو کې شته دي. په دیوالونو باندې اعلانونه تک وهلي په لیکلي چې د لیسانس د دورې مونوګرافونه او د ماستری د دورې تیزس درته لیکو. ټلیفون نمبر یې ورکړی دی، نه د لوړ زده کړو وزارت په پالیسي کې داشته، نه امنیت ملي په دې باندې غور کوي، نه د دولت نور علوم اکاډمۍ کله چا په کوم کانفرنس هم ورنکړ، کله چا په کوم علمي بحث هم جوړ نکړ چې وسړی دا غیر قانوني کار دی. دغه ځل کې سړی تاریخ تا چا کوي، نو څنګه یو ماسل فارېږي چې تور ته په سپین سترګو د اعلان کله چې راشه او ټلیفون نمبر دې ورکړی چې تراشه چې زړه ته وروره دا مونوګراف لیکم، دا چې زوستي ولیکم او صاحب دا قبول شي. لکه مخکې چې حضرت صاحب یادونه وکړله، یو محصل چې کله یو موضوع د فراغت لپاره انتخابوي او هغې نه بیا دفاع کوي، نو لږ تر لږه هغه که تیزس وي که مونوګراف وي، نو په هغه کې باید دومره مطالعه ولري چې د اول نه یو ابتدایي یو څه لیکلي وي هغه استاد ته وړاندې کړي، استاد قانېږي چې یاره دا سړی دومره علمي ظرفیت لري، بیا وروسته نو په هغه کې تحقیق شروع کړي. زموږ محصل همدا اوس د تحقیق یا د ریسرچ د لفظ سره ناشنا دی، هم د ماسټرۍ د دورې هم د لیسانس د دورې. رازو افغانستان د ماستری یا د لیسانس دوري یا د پیجدي دوري موږ د یو ډول انتقالي دوره کې تیریږو. شو تقریبا لس کال 15 کال مخکې دا پروسه شروع شو روان یو، ورځ تر بلې به خواله راشي. لیکن د اوس لپاره د پونتونو ترمز ناسالم رقابتونو همدارنګه د خلکو د تقاضا او ناسالم رقابتونو دا لوبه جوړه کړې ده چې هر سړی سره د فراغت په ځم کې دی، که په واسطه کامیابیږي، که په پیسه کامیابیږي، که په هر څه کامیابی، صرف کامیاب شي، فارغ شي، ډیګري ترلاسه کړي، سبا وظیفې ته خپل اسناد برابر کړي، بس خلاص. هغه نو دغسې یو ستونزې به لري. زما مانه چې د پوښتنه وکړه، د په هند کې زموږ زده کړې داسې نه وي لکه دلته چې ما کومې ستونزې یادې کړې. هر سیمستر کې مونږ اساینمنټس لرل، د هر مضمون کورنۍ وظیفه تقریبا په اونۍ کې یوه کورنۍ وظیفه مونږ لرله، او هغې هره کورنۍ وظیفه زموږ 45 ورقې کارو. نو د یو مضمون زمونږ دغومره کورنۍ وظیفه، یعنې هر اونۍ کې مونږ لږ تر لږه 2-3 ورقې لیکل کول صرف کل. دا بیا چې کله فارغېدو زمونږ د تیزس د دریم سیمستر نه کار پرې شروع شو، یعنی په دریم سیمستر کې مونږ د تیزس لپاره موضوع انتخاب کړو، تحقیق هم پرې شروع کړو. یو کال زمونږ د ماسټرۍ دویم کال د شروع نه زمونږ په تیزس کار روان شو، او نارمل درسونه هم روان شو، تر څو چې درسونه نه فارغېدلو زمونږ د تیزس هم د لیټریچر برخه او هم د ریسرچ برخه تکمیلېدله. هلته کټ مټ کافي څوک نه شي وهلی، هلته چې دی استادان در سره کاملا همکار دي، هلته واسطه نه منل کېږي، هلته سیستم چې دی کریډټ دی. یو مضمون کې 500 وارې ناکام شي، بس مضمون در باندې باقي دی، پاتې دی تر هغې پورې تاته ډیګري نه درکړي تر څو چې خپله باقیداري خلاصه نه کړي. دلته خو چې یو وارې څوک ناکام شي نه پوهېږم، بیا دویم چانس لري. که ټول پوهنتون نه اوس کریډټ شوي نو دریم چانس او څلورم چانس هم لري، خو یو محصل نه غواړي چې دریم او څلورم ته پاتې شي، که په واسطه کېږي، که د استاد په تنګولو کېږي، که په هره طریقه کېږي ځان کامیابوي. لیکن هغه کامیاب شي، فارغ شي، متاسفانه ما مخکې ویل دا ستونزه د طب نه رانیولې تر دارالمعلمینونو پورې په دې منځ کې څه پوهنځي دي، هم طبیعي علوم هم اجتماعي علوم، دواړو کې دا ستونزه شته دی. او مونږ دا اوس ډېر بې سواده ډیګري وال لرو.
حسرت صاحب، بل اخره به دا ستونزه لکه څنګه چې زیرمل صاحب وویل چې د تیزس په برخه کې، د مونوګرافونو په برخه کې لا هم ستونزې شته، دا له پخوانه شته، اوس هم جریان لري. په ښارونو کې ښکاره لیکل شوي وي چې دوی مونوګرافونه او تیزسونه په پیسو باندې پلورل کیږي. دلته ډیره د پړېګو ته چاته نیول کېدلی شي، خپل دغه محصل ته سره له دې چې زیارمل صاحب وړاندې ویل چې زیات شمیر محصلین شاید په دې عقیده وي چې دوی صرف ډیګري ترلاسه کوي، او د ډیګري د ترلاسه کولو لپاره د ماسټرۍ تر کچې یا د ډاکټرا تر کچې زده کړې کوي، او هدف یوازې د ډیګري ترلاسه کول وي. نو ډیره د پړېګو ته محصل ته نیول کېدلی شي، که استادانو ته چې هغوی لږ تر لږه وخت اړي او واسطه مني، او هغه کوم ټولنیز نزاکتونه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې دلته موجود دي، ځینې خلک ځینې مجبوریتونه لري.
محصل ته خو بګوته ځکه نه نیسه چې د محصل ګټه ده، که په هر لارې د هغه تیزس یا بوریګراف په کار دی به ترلاسه کړي، هغه په دې پورې تړلی چې د ده په کې نوم بدیږي که نه بدیږي. دلته ډېر خپله خپله د مربوطه ادارې د فراز کې لوړو زده کړو وزارت او تر څنګ د کشمیر ارګانونو چې دغه څنګه قانوني جواز نه لري دا کار چې د باندې دی، د جنس پر وینا چې لوحه لګېدلې ده چې تاسو مونوګراف او تیزس د ډیزرټیشن کولای شئ، تاسو سره جوړ کړئ، تر څو دا لوحه موږ د خپل کوټو شاوخوا کې وینو. جنجال دلته یو دا دی، دویم دا دی چې په ځینو پوهنتونونو کې خپل لارښود استاد او یا هم د لارښود استاد تر څنګ دغه اړوندې څانګې او استاد محصل ته مونوګراف لیکي، دا هغه څوک اصلاح کړي. دلته چون افغانستان دی، داسې یو انارشیزم پکې جوړ دی چې څوک د قانون تابع نه دي، هر سړی ځان د قانون نه لوړ ګڼي. یعنې دغه شیونه چې دي دا ټول اصلا جال او تزویر دی، جال او تزویر جرم دی. اصلا زمونږ په قانون کې جرم دی، د نړۍ په قوانینو کې دا جرم راځي. دلته ملامتیا یو خو د استاد ده. ما مخکې مته ویلې چې استاد کله مونوګراف او دغه لپاره د تیزس یا ډیزرټیشن لپاره موضوع وکړي، د دې استاد په توګه خپل شاګرد پیژني، دا شاګرد به څومره ظرفیت لري، کومه برخه کې کوم کار کولای شي. ورې موږ دلته مونوګرافونه ورکو، باور وکړئ چې په دې پښتو چې دا سړی شاعر دی، لیکوال دی، کار کولای شي. یو شاعر شعر تیرلی شي، فکر تیرلی شي، خیال تیرلی شي. هغه ته اصلا زه په ژبپوهنه کې ورسره دغه نه کوم، معتقه نه کوم. یو سړی یو محصل دی په ژبپوهنه ښه پوهېږي، اصلا نه یې شعر سره جوړه ده، نه یې شاعر سره جوړه ده، نه یې فولکلور سره جوړه ده، نه یې تخیل او عاطفي او تیرنې سره جوړ دی واده په شو پهونه کوي دا هر څومره فشار را ورې زه دغه رقم د ماسې سره ځکه دغه نه کوم ماسې خنه کوم چې یو خو زه لا خو استاد په توګه دومره وسره په تدریس کې چې دا مونوګراف ترسن به څه به ودی سم دوی مدار چې دې ماسې ځرکه دومره نه دی چې په دې برخه کې مونوګراف دې ځرکه جو پهونه کې به جو پهونه کې خپل مونوګراف دې یو تیروتنې مسؤلیت موږ ته راځي چې موږ د خپل معاصر انتروپولوژي نه ګورو او د تا موضوع ورکو کار موضوع بس ادبیات دی ادبیات یو برخه نه ده کنه ادبیات برخې دي زموږ دغه د تانګې مسؤلیت دار دی د وزارت مسؤلیت دار چې دې دغه رقم ته مرکزونه چې دي پټیشن یو د سونو مونوګرافونو لیکي هغه دې باید بند کړي هغه چې لیکي نو خپل معاصر به خدمت وکړي بله دا چې دلته دا د سرمنو چې تقریبا له اتیا ونه تر نوي چې د خلک چې دی ماستري د دې لپاره اخلي چې یوازې تنه دي ترلاسه کړي د لیسانس په لوستلو کې بیا علاقه او هغه رجحانات ډېر مطرح دي نه اړتیا خو د ماستري په ترلاسه کولو کې اړتیا ډېره مطرح ده
نو همدې ستونزو ته په کتلو سره حسرت صاحب همدې ستونزو ته په کتلو سره فکر نه کوي چې لږ وختي و چې موږ د ماستري برنامه پایل کړه په افغانستان کې یو څه وخت باید نورم نه ورکړ شوی چې لږ تر لږه په ذهني ډول باندې او لږ تر لږه په علمي ډول باندې ورته ترتیبات بشپړ شوی
نه وختي نه و موږ پر وخت تر ماستري پایل کړل د ترتیب وړاندې باید موږ پایل کړی و متا نه وخت موږ په باندې دا شو چې موږ د خپل ماستري و سب لیکنه لرو یعنی ټول مراحل چې د ماستري کاغذ د تیزس لیکل دي کاغذ لیکچرونه دي کاغذ میتودونه دي که هر څه یې حتی د ماشینونو تیرنی دا هر څه په لیکنه باندې دي یعنی فزیکی حضور لري نه دا چې ډیجیټلایز دي یعنی موږ د موږ وزارت ترتیا دا چې دوی دې د نوري نړۍ په سیرا غا اپلیکیشن دغه کې ترلاسه کی چې دا غي په وسیله موږ کولای شو چې خپل ماسټر د تدسونو تکرار جال هغه تدسونه چې دوی له نور څخه کاپی کړی دي کاپی پیسټ مخنیوي وسره کو دلته څه کیږي زما د ماستری تیزس لیکم یوازې په یو کتاب کې زما موضوع لیدل کیږي چې دا موضوع لیکل شوی ده کنه لیکل شوی کدی دغه عنوان په کتاب کې خو ما ته نه راکول کی کدی عنوان په کتاب کې هو ما ته نه راکول کی کدی په دې عنوان کې معمولی یو کلمه یو ترکیب توپیر او محتوا ټول هم دغه و
پمدی موضوعګانو کې حسرت لګ نورم پاتې شو فکر نه کوي چې د ماسټری په برنامه کې حتی ډیر سطحي موضوعات د تیزس لپاره ورکول کیږي چې هغه د لیسانس یا د درمالمین یو محصول کول شي باغ باندې باید څه نه وشي
بالکل دا سرمنه ممدا خصیته چې د لیسانس دورې موضوعات په ماسټری کې د تیزس لپاره ورکول کیږي اما د ماسټری د تیزس او د لیسانس د مونوګراف ترمنځ هم هوچوي توپیر دی هم موضوعي او کیفي توپیر دی او هم یغه د درجه بندي او د ارزښت مخې توپیر دی نو په لګه د ماسټری تیزسونه چې دا ټول دغه دي دا تیرنې دي او دغه موضوعات د تر لږه حق کسان ته ورکول کیږي چې د هغوی ظرفیتونه د لیسانس لور دي او د کول شي هغه موضوعات په لیسانس کې ورکول کېدل او د لیسانسو لپاره نه مناسب نه وو هغه د ماستری کې ورکول کې د دې ځکه چې دا یې چې دوی پر دې باندې څرنه وکړي زموږ په یو پونتون کې یو محصل خپل لاخو استاد څخه دا پوښتنه کړې و چې د ماستری او د لیسانس ترمنځ توپیر پته کې دی هغه ورته ویل چې ولې وایي ځکه چې موږ کوم مضامین چې په لیسانس کې ولوستل هغه هم
ماستری کې ولوستل کومې
موضوعګانې چې موږ په لیسانس کې ولوستل هغه هم په ماستری کې ولوستل اصلن دلته دغه سیماتیکین بیا د دې لپاره هغه وایي چې تاسو یو ډول ګډوډي موجوده نه ما جواز ما تر په کار ته غسنات په کار سره ته لاسه کوم نور کته په دې ځکه کوم کنه څنګه
ډیره
مشکل
ده ډیره مننه
په ټول افغانستان کې دغه یو ستونزه موجوده ده چې مخنیوي یوازې زما
ډیر مننه حسرت صاحب بیرته براګرځو زیرمل صاحب لدین وړاندې چې اوریدونکو مرا واخلو یو پښتنه د خصوصي او دولتي پانتونونو د ماسټری او د کیفیت د زده کړو د کیفیت ترمنځ توپیرونه بیا څه دي ځینې خلک فکر کوي چې د په شخصي پانتونونو کې به یو څه ناسه دغه کیفیت خوي
په نسبی ډول دا خبره هم دښته ده په خصوصي پوهنتونونه چون په آزاد رقابت کې سره واقع دي او د ورته برنامو پوهنځي لري او د ورته برنامو ماسټري او نور پروګرامونه لري مثلا ام بي اې یا ماسټري په اداره او تجارت کې ده همدغسې د حقوقو د سیاست په برخه کې او نور د شریعتو په برخه کې، نو هغوی چون په آزاد رقابت کې اخته دي، هغوی کوشش کوي چې هر څه نسبتا اپډیټ واوسي، لږ تر لږه درسي میتود متفاوت وي د نورو نه، استادان یې یو څه متفاوت وي، حتی خصوصي پوهنتونونه د ایران او پاکستان او هند او د نورې نړۍ نه استادان په ډېرو لوړو معاشاتو راخلي، دلته دغه برنامو دپاره ورسره تدریس مختبیي، د هغوی درسي کیفیت نسبتا لوړ دی. او هغه یو وجه همدغه رقابت دی، هغوی درسي کیفیت د ماسټرۍ د برنامو د لیسانس سره یو څه متفاوت وي، د لیسانس نه پورته وي. لیسانس کې چې څه د دوی په تعلیمي نصاب کې وي، هغه بیا په ماسټرۍ کې په متفاوته بڼه تکرارېږي او په ماسټرۍ کې یو څه ورسره نور اضافه کېږي. متاسفانه حسرت صاحب نه خفه کېږي، زموږ دوست زموږ استاد دی. په دولتي پوهنتونونو کې یوه ستونزه به همدا وي چې حضرت خپل ورته اشاره وکړه، د ځینو استادانو تنبلي، هغوی یو لیکچر نوټ برابر کړی دی، بس هماغه لیکچر نوټ په لیسانس کې درس ورکوي، په ماسټرۍ کې درس ورکوي. معلوم یو کتاب دی، یو لیکچر نوټ دی، داغې نه یو ورقه مخکې ځي نه شاته ځي، نو بل ریفرنس پسې ګوري.
زیرمل صاحب، تاسو خبره خپل یاد لري او ریدونکو لرو؟ بلې، سلام، څوک له کومه ځای؟ که زمونږ غوړې مهرباني.
اور 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 مال جرمن ساتھ دا پوښتنه وکړه چې په وګړو دې زړه په کوم ځای کې کړی او کوم د پټو کې ودی پیږي راکړي.
ډیر زیات مننه. کور ودان ژوندې اوسې. بل اوریدونکو هم لرو، بل اوریدونکو هم راخلو. سلام ورور، څوک له کومه ځای؟ که زما आवाज اورې مهرباني، ساسي اړیکه وصل شوی. بل اوریدونکو هم لرو. بلې، زما आवाज کاورې مهرباني، ساسي اړیکه وصل شوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
زرمل صاحب ته خسرت صاحب ته نه کې احترامات وړاندې کوم. ریحان افغان مې د ننګرهار نه.
مهرباني افغان صاحب،
الله دې حضرت صاحب ته زرمل صاحب ته دوړ ته نورې درجه مرکی ورته. متاسفانه زموږ په افغانستان کې اکرام صاحب داسې یو ناخوالې دي چې هغه ناخواله د وجه نه زموږ ځوانان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ورسېږي، او که لوړو زده کړو ته ورسېږي، ما بعضې کسان خپل مرګري جانډیوالان مې دي، هغوی ماسټري هم کړي او لیسانس هم کړی، دو کلن ماسټري هم کړی او لیسانس هم کړی، خو دلته ورته بیا وظیفه نه میلاوېږي، او وظیفه میلاوېږي چې هغه ضرورت کې دي او واسطه لري، دغه لري، او د هغې په وجه باندې دوی خواران په کورونو باندې ناست دي. حکومت سفرونه وکړه په ډېرو سختو لارو باندې خارج ملکونو ته ورسېد، هلته لاړ. نو زه د زرمل صاحب او خصوصا د تاینده کې په دې حکومت کې برخمن شوې، نو ځوانانو دپاره به څومره کار وکړي. ډېره مننه تاسو.
ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې. یو اورېدونکی به بل هم راخلو. بلې، څوک له کومه ځای؟ که زموږ غږ اورې مهرباني. ښه، د دې اړیکه هم پرې شوې ده. زیرمل صاحب او حضرت صاحب، تاسې د ریحان افغان ورور خبره واورېده د کاري زمینو په اړه. باندې په فیسبوک کې هم زیات شمیر اورېدونکو چې موږ ته خپلې پوښتنې پرېښي او خپل نظریات یې ورکړي، تر ډېره د کاري زمینو په اړه باندې دي چې افغان ځوانان زده کړې کوي خو کاري زمینې په افغانستان کې نشته. دلیل احمد ځلان لیکلي دي چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره لوړې زده کړې ډېرې مهمې دي، او بلاخره افغان ځوانان په دې باندې پوه شوي دي چې پرته له لوړو زده کړو د هیواد پرمختګ چې دی دا ناممکن دی. دغه شان بل ورور سیف، سیف لیکلي دي چې په افغانستان کې اوس چې کوم د پی ایچ ډی او دغه شان د ماسټرۍ برنامې چې روانې دي، په دې انتقاد کړی. لیکلي دي چې په لومړي سر کې خو د لوړو زده کړو لپاره علمي پیاوړو کدرونو نو تاړتیا لیدل کیږي، مجهز کتابتون تاړتیا ده، چې او دغه شان د اوسنۍ نړۍ علمي منابع باید په دغه کتابتونونو کې وي. دریم، د درسي موادو د کتابونه، لیکچر نوټونه چې لا اوس هم په کلاسیک سیستم نه دی را بهر شوی او یو ماډرن سیستم ته باید مخه شي، مجهز لابراتوارونه نه لیدل کیږي. سره له دې چې په دې موضوعاتو باندې موږ بحث وکړو وړاندې، زیرمل صاحب که بیرته لتانه کو د یو مجهز کتابتون نه موجودیت او د غشان د لابراتوارونو سره لدی چې وړاندې په دې باندې اوسنه بحث وشو د درسي مواد په برخه کې څومره تاثیرات به لري.
ډیره شدید اړتیا ده دې ته ما مخکې باید یادونه کړې وای اوس تیاره مقرره غلا یادونه کو په افغانستان کې د څېړنې مراکز باید ډیجیټل شي. دلته د علوم اکاډمي مونږ لرو هغه خپل یو څېړنیز مرکز دی، لیکن د علوم اکاډمي ته مونږ تاسو ورشو مونږ هلته یو ډیجیټل کتابتون نشو پیدا کولی. ډیجیټل کتابتون به په ساینسي علومو کې پیدا شي، هغه هم په نورو ژبو باندې. ما مخکې د پښتو دری خبره وکړه، دا ژبې پورا ډیجیټلایز کول غواړي، دا باید د دې هرڅونه ډیجیټل شي او مونږ باید ډیجیټل کتابتون په دې برخه کې ولرو، کتابونه ولرو. د دې نه علاوه په ساینسي علومو کې څېړنې کېدای شي. کابل پوهنتون د څېړنو څېړنیز مرکز ممکن ولري، ننګرهار پوهنتون لري او نور پوهنتونونه به هم یو ډول یعنی نمایشي ولري، لیکن متاسفانه داسې دغه مرکزونه چې دي کلنی رپورټ نشي وړاندې کولای چې دلته دومره محصلینو دومره استادانو د خپلو رتبو دپاره دومره محصلینو د تیزسونو د ډیزرټیشن دپاره دلته څېړنې تکمیل کړي یا څېړنې ترسره کړي. د څېړنیزو مراکزونو لیدنه وکړه، ولته پکې یو څه ریفرنسونه استفاده وکړه. څېړنیز مراکز تر ټولو مهم دي، په اصلي وسایلو سنبال څېړنیز مراکز لابراتوارونه، چې دا جن ورسته مونږ وتوانیږو چې هر تحقیق یا ریسرچ هغه تحقق ته ورسیږي او د عملي کېدا قابل وي. د کاري ظرفیتونو د فارم راځو چې تل به دا حالت نه دا کوم حالت چې خلک سر ټکی چې واسطه واسطه بازی او دا کیسی به وي. ما مخکې د خپل خبرو په سر کې یادونه وکړه، متاسفانه په افغانستان کې څومره چې مونږ کال په کال فارغین لرو، دولت هغه عمر د جذب امکانات نه لري او هغه ډیر پړه په نام نه یو د روانو ګډوډو کیسو باندې ورچول کېدی شي. لیکن یوازې دولت نه دی، خصوصي سکتور هم دی، نو لګ حالات اطمینان خواته ځي. نو دا واسطه واسطه بازی مثلا 15 کاله مخکې چې څومره و، نو 3 کاله مخکې هغه عمر نه و، او 3 کاله مخکې چې څومره و 6 کال دومره نه ده. دا ورورو کمیږي، ظرفیتونه به ورورو سر را پورته کوي او هغه به خپل وړتیا به 6 کال مونږ شاهدان یو. همدغه سه مثال وړاندې مونږ شاهدانو، دا غنه مخکې شاهدانو چې ډېر دی واسطې ځوانان وړتیا لرله را پورته شول، اوس په ډېر خو پوزیشن باندې کار کوي. او یو مثال درته دغه حسرت صاحب نو استاد او در معلمین استاد د پونتون استاد کابل پونتون استاد هغه د اوس نو په یمیل میرود باب د منځنی خانو ته ورپورته شي. نو حضرت استاد بڅو واسطه لر مثلا
بله
د علمیت نه پټید کالته لا امید دیریږي، بل کالته لا امید دیریږي. ځوانان دې په خپل ظرفیتونو باندې کار وکړي چې د کاري زمینی ورته برابر شي.
حضرت صاحب کتاب سره شو امداغه مسائل د واسطو مسائل سره لدی چې زیرمل صاحب چې کال په کال شاید کمیږي او پراتلونکو کلونو کې حالات خکېږي، څومره تاثیرات به لري د بیکاری کچا د نورو ځوانانو په روحیاتو باندې؟ چاغوی غواړي په بلابلو برخو کې د مسره ترکه چې ذکر وکړي، داوی په روحیاتو باندې به څومره تاثیرات
زمون په ټولنه کې د تکرو د ارزښت کم شوې ده او خپل پروډکټ نه لرو ځان او د خپل پروډکټ د رښتوال یو ستر لامل هم ده چې موږ واسطه منو او واسطه مو د کریډي د کریډي واسطه ستاند څه لپاره کې لایق محصول استن واسطه نه کوي، انا لایق شي هغه واسطه کوي. واسطه بیا دلته خو من په پاپانی ټولنه کې په بیلابې روزاوی خواسته لرو، خپل وی لرو، لکریوالي لرو، لژبې لرو، ل ولایت لرو، ل حزب لرو، ل دولت لرو، ل مخالفت اپوزیشن لرو، بیلابې واسطه دي. دا هر یو دی باید کې چې لوی خوره درشه د خپل دم دی واسطه والا وژني، ځکه کته واسطه ونه کې نو د واسطه د دوی اړیکې دې ته چې خپل ظرفیت ډور کې مطالعه دی وکي. اگر کوم موضوع چې ورته ورکړشه ده په دې موضوع کې ځان ورسې، کله چې به واسطه کې استاد واسطه مني نو دا خو دا مطالعه نه کوي، دا خو مطالعه په قصه کې نه دی، فقره ما واسطه وسیله کوي، دا واسطه په فاصله د ټولې درجې ته کوي. دا پروډکټ هم ډیر تغه ده ناسم ده او ناسم والی د دې پای شو چې زمونږ د ټولنې غراتون کې هم ډیر خراب کړی دی او ورځ تر بلې هغه خلک چې هغوی ظرفیتونه لري باید دوی په ذهن ناست وی هغه خلک ناهیلي کېږي په لوړ زکریز بهیر یې باور زخمي کېږي او یا هم له منځه ځي دوی ته ظرفیت هم لري یو ځل که کنکور د طریقه یا ماسترۍ ته یا دکتورا ته او یا هم لیسانس یا ازموینه ورته او دوی رانغلو خو دوی برعکس واستې والا راغدي دویم ځل یې ازموینه نه ورکوي که ازموینه ورکوي په خپلې ازموینه په خپل راتلونکي یا کامیابۍ باندې برلاسي نه دي باوري نه دي وبښئ او دغه څه د دې باعث کېږي چې یو ځل دغه غبرګون سره مخامخ شو دوه ځلې مخامخ شو په درېیم ځل که دوی ظرفیت هم لري غواړي د ظرفیت لوړ کړي نه یې لوړوي ځکه دوی باور نه لري اصلا دلته یو ناسم دود موجود دی زموږ په ټولنه کې او دا یو فکري بدلون ته اړتیا لري فکري بدلون یوازې په دې نه کېږي چې دولت دې دا هڅه وکړي او لوړو زده کړو وزارت یا پوهنې وزارت یا ارشاد حج اوقاف یا اطلاعات فرهنګ وزارت دوی یې تبلیغات وکړي لږ تر لږه انساني مسؤلیت د مسؤلیت پذیرۍ احساس زیات مونږ کې پیدا شي یعنی فرد چې مونږ د مسؤلیت پذیرۍ احساس پیدا کړو مونږ فرد کولی شو چې خپل اړوند د مسؤلیت په حال ته اصلاح راولو او زمونږ دغه اصلاح دي لامل کېږي چې زمونږ په ګاونډ کې په بله اداره کې اصلاح راولو دا تدریجي مونږ کولی شو چې د وخت په تېرېدو سره د هېواد شمور یې کړو خو بدبختانه دغلته اصلا داسې یوه ژمنتیا نه ده موجوده دلته مونږ یوه بدبختي داره په نوره نړۍ کې ګورې نظامونه بدلېږي په تعلیمي نصاب یې هېڅ اغېز نه وي ولسمشران بدلېږي وژل کېږي زندانیان کېږي پر تعلیمي نصاب یې هېڅ ډول پر تعلیمي بهیر یې هېڅ ډول اغېز نه پرېباسي دلته څه کېږي دلته فرض کړئ د ماسترۍ ازموینه اخیستل کېږي په دې پوهېږي چې دلته ټاکنې روانې وي دا پرېږدي چې دا ټاکنې وشي د ماسترۍ ازموینې سره مقایسه د ټاکنو د ماسترۍ ازموینې سره ته ولسمشر او د یوې بلې ډلې یا د یو پېژن ترمنځ جنجال دی د جنجالونه په سیاسي فضا کې لږ ګرم شوي دي دلته استادان په دې زموږ په ښوونځیو کې زموږ په پوهنتونونو در معلمینونو کې دوی خپلې تعلیمي پروژې درئ وایي چې تاسو څنګه د هېواد حالات سره وکړي هلکه ستاسو د هېواد حالات سره څه کار د هېواد حالات د نظامي او د سیاسي او د قضایي او عدلي ارګانونو کار دی زموږ ستاسو تعلیمي پروسه مربوطه ده او د تعلیم پروسه کې چې هره ستونزه پیدا کېږي زه ورته په کې مداخله کوم مونږ به د خپل مسؤلیت خپله ترسره کوو که د ولسمشر د اپوزیسیونو د بلو د بل تر منځ سیاحت کېږي هغوی ته خپل کار دی
بلې ډېره مننه
دا ده مونږ هغه مسؤلیت په ذریعه احساس نه لرو هر شی د هېواد رهبرۍ پورې تړو زما د استادۍ پورې د ولسمشر څه کار د ولسمشر که ناروغه کېږي که ښه کېږي که سفر لري که لرې کېږي او که پاتې کېږي زما استادي اوس هغه پورې تړلی دی زه مې بیا خپله استادي پر مخ بوځم ځکه زما مسؤلیت دا دی دا خو د ولسمشر مسؤلیت نه دی کړی خو بدبختانه مونږ دغه رقم ته خپل مسؤلیت مو راخیستی دغه څه کېږي زما مسؤلیت به مغه رقم
ډېره مننه حسرت صاحب بېرته به راګرځو جرمل صاحب یو بل موضوع چې زیات شمېر خلک په انتقاد کې هغه د پوهنتونونو کې په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د ماسترۍ د کچې د زده کړو لوړ فیسونه دي آیا فکر کوئ چې دا کوم فیسونه ټاکل شوي دا اندازې سمه ده ځکه د غربت کچې ته په کتلو سره د بیکارۍ کچې ته په کتلو سره زیات شمېر ځوانان بیا زړه نه خکوي چې زده کړې وکړي
که غربت او بیکارۍ ته وګوري خو دا فیسونه رښتیا هم لوړ دي لیکن دلته بیا هم زه د رقابتونو خبره کوم خصوصي پوهنتونونه چې دي هغوی په یو داسې رقابت کې دي چې دوی په خپله مجبور دي چې باید فیس ارزانه کړي د درس کیفیت ښه کړي چې د بل پوهنتون نه د یو محصل مخ را وګرځي او دوی جذب کړي خو چون د فیسونو مسله چې دا د هماغه د اقتصاد د عرضه او د تقاضا مسله ده دلته تقاضا لوړه شوې ده د لوړ زده کړو تقاضا نهایت لوړه ده نظر موجوده پوهنتونونو ته نو دوی فیسونه لوړ دغه لوړ فیسونه کې چا اوسه پورې پوهنتون نه ده پرېښی بس ورځي هغه څوک چې ویلی شي هغه پوهنتونونه وایي ښه خبره دا ده چې دولت هم داسې نیمه خصوصي پوهنتونونه رامنځته کړي او یا لږ تر لږه د خصوصي پوهنتونونو سره په یو داسې سیستم باندې کار وکړي چې یو څه محصلین د دولت د خوانه ورته معرفي شي او د هغې فیسونه تخفیف ولري 50% او 70% د هغې نه پورته وکښته نو د دې سره به هغه د منځني اقتصاد خلک چې دي هغوی به هم چې دولتي پوهنتون ته لاره نه مومي نو په خصوصي پوهنتونونو کې به ورته زده کړې زمینه برابره شي نو د فیسونو مسله دا داسې کومه مسله نه شته دی چې اوس موږ په یو چا باندې فشار راوړو کال په کال مثلا د طب پوهنځي پخوا خصوصي پوهنتونونو کې طب پوهنځیو په یو صنف کې 400-500 محصلین نیول او بیا یې فارغول د لوړ زده کړو وزارت د خوانه ورته دغه وټاکل شو محدودیت وټاکل شو چې په یو سن کې د سلو کسان نه زیات نشي جذبولی، چون هغوی د سلو نه زیات نشي جذبولی دلته بیا د ولس تقاضا لوړیږي. محصلین مثلا پخوا 5000 کاندیدانو دوی ته 1500 جذبول، اوس 5000 کاندیدان دوی ته 100 جذبوي. دوی مجبور دی چې فیس هم لوړ کړي، نورې کیسې هم لوړ کړي چې لږ تر لږه کاندیدان په تدریجي ډول باندې راکم شي او دوی بالاخره تل هغه کسان ونیسي چې هم د فیس د ورکړي امکانات ولري او هم پوهنتون وویلی شي.
بلې،
مهمه د درس کیفیت ده. مهمه د درس کیفیت دی، د درس کیفیت تر څنګ محصل ته چې هغه اسانتیاوي چې پوهنتون نه وړاندې کوي هغه دی. په دغه باندې که لوړ زده کړو وزارت نور قیدات هم وزه کوي او نور هم برابر کړي، نو فیسونه د اوس لپاره بیا په خپله فیسونه هم کنټرولېږي، ځکه بیا پوهنتونونو د درس کیفیت به تقریبا سره برابر وي. بیا به یو پوهنتون د بل نه په رقابت سره فیس کمی شاګرد جذب کړي.
ډېره زیاته مننه. او حسرت صاحب، د دې ټولو ستونزو سره سره چې بیکاري مشته او د درس کیفیت هم هغه چې په کار دی له ستاسې په وینا باندې سم نه دی، بیا هم ځوانانو ته مو پیغام څه دی چې دوی لږ تر لږه نه هیلې نشي؟
زه د یو ځوان په توګه یوازې دومره ویل غواړم بکرام صاحب، چې د ماسترۍ او د لیسانس سند دي د یوې وسیلې لپاره نه اخلي، نه یې ترلاسه کوي. که چیرې ظرفیت لري په هره برخه کې، که په ادبیاتو کې دوی ظرفیت ښي په ادب کې د ماسترۍ وکړي، که په انجینرۍ کې ظرفیت ښي په انجینرۍ کې د ماسترۍ وکړي، که په سایکالوژۍ کې ظرفیت ښي په سایکالوژۍ کې د ماسترۍ وکړي، یعنې د خپلې آی کیو په نظر کې نیولو سره د هغه دغه ته دي برخې ته دي. دلته بدبختانه چې دوی یوازې تا په نظر کې نیسي چې موږ باید د لیسانس څخه طریقې وکړو ماسترۍ، دا ماسترۍ که په هره برخه کې ترلاسه کړو باید ترلاسه کړو. لوستې وي ادبیات ماسترۍ اخلي په فرض کې په سایکالوژۍ کې، لوستې شریعت ماسترۍ اخلي په اقتصاد کې. هلته که چیرې ظرفیت ولري ښه خبره ده چې لیسانس د سړی په یوه برخه کې وکړي، ماسترۍ په بله برخه کې وکړي. خو بدبخته دلته بیا څنګه چې دی په لیسانس کې رسېدلی دی، په ماسترۍ کې بیا هغه رسم ته نه رسېږي. یعنې د ماسترۍ نه دی یوازې د سند په توګه استفاده کولی شي، نه د علم په توګه. که د علم په توګه استفاده وکړي دا خو بېخي بهتره خبره ده چې سړی په کې په دوو برخو کې تخصص ولري، یو برخه یې تخصصي راځي او بله برخه یوازې یو مدرک کې ترلاسه کړي. یعنې دلته یې خپل ظرفیتونه چې په کومه برخه کې ځوانان کولی شي چې انکشاف ورته ورکړي، هماغه برخه د انتخاب کړي. او دا نه ناهیلي کېږي چې دا ماستري به څنګه ولوستل شي، دا لیسانس به څنګه ولوستل شي، څه به ونه لوستل شي. دا جنجالونه او دا غربت او دا سختي موږ هم ګاللې ده. ما همت نه دی باور وکړي، ما د لیسانس دوره په دومره سختۍ لوستې ده چې په اونۍ کې به څلور ورځې تمه غریبي به مې کوله، مزدوري به مې کوله، او دوره ماستري دغه لپاره پیسې پیدا کولې، د برخې د لیسانس دورې ته چې پرون لپاره به مې دا پیسې پیدا کولې، مزدوري کوله، بل وخت به لیسانس ترتبه.
ډېره زیاته مننه،
خپل همت ترلاسه ورنه.
ډېره مننه زیارمل صاحب، تاسې کړه تلان په دې برخه کې خپل پیغام وایي.
ځوانان ته پیغام هم دا دی چې نا امیده کېږي نه، هیڅ وخت دا فکر نه کوي چې واسطه واسطه بازی به د دوی د وړتیاو مخه ډب کړي. هغه د حضرت صاحب خپل مثال ویل، زه خپل مثال وایم، تر 2014 کال اخیرو پورې ما هم دا فکر کوو چې یوازې واسطه داران بهرنیو بورسونو کې تللی شي، بې واسطې خلک نشي تللی، یا به پیسه تېره یا به واسطې. لیکن زه یو عادي بې واسطې انجینر وم، کله چې مې امتحان ورکړو کامیاب شوم چا مې مخم ډپ نه کړه، نه زما بورس په چا باندې خرڅ کړی شو، بس کامیاب شوم او لاړم هند ته ماسټري وکړله. همداسې دا اوس په یو دولتي وظیفه باندې چې کار کوم، یعنې خدای پاک زه حاضر ګڼم چې هیڅ په هیڅ ډول زما واسطه نه ده کړې. د امتحان یوه پروسه وه، البته د دې نه مخکې مې امتحانونه ورکړي، یو شل ځای به ما وظیفو ته امتحانونه ورکړي، تر یو حده به کامیاب شوی یم، په یو ځای کې به مې مخ هم ډب شوي، داسې نه ده. لیکن دې وظیفې کې چون واسطه واسطه بازي پکې نه وه، چانس ماته برابر شو راغلم. او څوک دې د خامخا د وظیفو په خاطر هم زده کړې نه کوي. زده کړه وړتیا چې ده، دا په خپل انسان پرته د رسمي وظیفې نه هم رسي.
ډېره زیاته مننه زیارمل صاحب، ډېره زیاته مننه. وخت ډیر زیات کم دی زیارمل صاحب، ډیره زیاته مننه. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهانیار ضیاء الرحمن حسرت او دغه شان انجینر راحت ګل زیارمل چې له هندوستانه په انجینرۍ برخه کې ماسټری کړی، له دواړو ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه مو سره تر پایه واورېده. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.